دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دادای امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه پیل شوې زه ګالیا رانا نورستانیم په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ده
افغان امنیتی چارواکي وایي په ننګرهار او غزنی کې د بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسلوال غړي وژل شوي دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستانی پولیسو د چاپې په غبرګون کې په پیښور کې خپل قونسلګری وتړله او نن جمعه دریمه ورځ ده چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردي ځواکونو په وړاندې د ترکیې پوځي عملیات روان دي
که په خبرونه کې را سره پاتې شئ د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د کابل د ولایتي دفتر لخوا لوی څارنوالۍ ته د ټاکنو د کمیسیون د ټکنالوژۍ د څانګې د معرفي کولو پر پریکړه اعتراض کړی
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر چارواکي د دغه سي پریکړو صلاحیت نه لري
په هانګ کانګ کې د دموکراسۍ په پلوي مظاهرې دوام لري
دا اوس د هانګ کانګ د اوسیدونکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې مونږ د شنبه او یک شنبه رخصتې په ورځ مظاهرې کوو
په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه هم لرو چې تاسو وار په وار به وړاندې کړو خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیا سردار او سمیع الله جلال سه وړاندې کوي
افغان امنیتی چارواکي وایي چې په دوو جلا هوایي عملیاتو کې چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو لخوا د ننګرهار او غزنی په ولایتونو کې شوي لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسلوال غړي وژل شوي دي د 201 سیلاب قل اردو په یوې اعلامیې کې چې نن جمعه خبره شوې راغلي چې د ننګرهار ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په څو مرکزونو د بهرنۍ ځواکونو بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي د سیلاب قل اردو ویلي چې په دغو بریدونو کې چې د پچیراګام ولسوالۍ د سلیمان خیلو په کلی کې شوي د داعش شپږ وسلوال وژل شوي دي همداشان د غزنی په ولایت کې سیمه ییز چارواکو ویلي چې تیره شپه د بهرنۍ ځواکونو یوې بی پیلوټ الوتکې د دغه ولایت د ګیرو په ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو بریدونه کړي چې له امله یې 8 طالب وسلوال وژل شوي دي د غزنی د والي ویاند عارف نوري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې د طالبانو څو مهم مرکزونه ویجاړ شوي دي ښاغلي نوري زیاته کړه چې د دغو بریدونو سربیره د طالبانو څخه د ګیرو ولسوالۍ د پاکولو لپاره افغان ځواکونو د څو ورځو راهیسې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د پکتیکا ولایت سره ګډ سرحد لري
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستانی پولیسو د چاپې اچولو په غبرګون کې په پېښور کې خپل قونسلګری وتړله په پاکستان کې د افغانستان سفارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پېښور پولیسو پرته له دې چې افغان سفارت په جریان کې پریږدي یو ځل بیا په ورته عمل لاس پورې کړ او افغان بیرغ هم له مارکیټ څخه کښته کړی دی د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت نوموړی عمل په کلکو ټکو غندې او د ډیپلوماتیکو او ښه ګاونډیتوب له اصولو خلاف یې بولي او د غبرګون په ډول په پېښور کې خپله قونسلګري تړي د افغانستان سفارت مخکې ویلي وه که چیرې پاکستاني پولیس یو ځل بیا په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه واچوي په غبرګون کې به یې په پېښور کې خپله قونسلګري وتړي د پېښور ایالتي پولیسو د اکتوبر په 8 نیټه پر افغان مارکیټ د افغانستان ځوړند ملي بیرغ کښته کړی و چې د اکتوبر پر 9 بیرته د افغان سفیر لخوا پورته سوی و د پاکستان حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ترکیې څخه 15,200 افغان کډوال ایستل شوي دي دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر په 11 په خپل راپور کې ویلي چې د یادو کډوالو له ډلې 415 تنه د کډوالو چارو سازمان سره په همغږۍ او پاتې 14,815 نورې په زور ایستل شوي دي د IOM راپور وایي چې یوازې د سپتمبر میاشتې له 9 نیټې څخه بیا د روانې اکتوبر میاشتې تر 15 نیټې له ترکیې څخه 1,298 افغان کډوال ایستل شوي چې 9 تنه له دغه سازمان سره په همغږۍ او پاتې 1,298 تنه په زور ایستل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مخکې ویلي چې له ترکیې او نورو اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتي وو چې د کوم مشخص دلیل پرته افغان پناه ایستونکي ونباسي
په جلال آباد کې یو جمعه ته نږدې د ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان مبارز اتل امریکا ژغ ته وویل چې دا ماین نن له غرمې وروسته د دوو بجو په شاوخوا کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ګمرک جمعه ته نږدې ځای پر ځای سوی و. نوموړي وویل چې د ماین په چاودنه کې دوه کسان سربیرن ټپیان سوي دي. نوموړي وایي ماین جمعه ته نږدې په عمومي واټ کې ایښودل سوی و او کله چې لمونځ کوونکي له جمعات څخه راوتل چاودېدلی دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نن جمعه دریمه ورځ چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردي ځواکونو په وړاندې د ترکیې پوځي عملیات روان دي. د سوریې په سرحدي تل ابیاد ښار کې د چاودنو لوړ غږونه اورېدل شوي او لوړ لوګي لیدل شوي دي. د ترکیې هوایي او ځمکني عملیات درې ورځې مخکې هغه مهال پیل شول چې د متحدو ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له سرحدي سیمو خپل سرتیري وویستل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی پوځي عملیات به تر هغه روان وي څو ټول ترهګر له منځه نه وي تللي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په وویل په سوریه کې د امریکا ماموریت چې د داعش ماته وه پوره شوی او دی پلان لري چې ترکیه د نظامي لارې نه بلکې د اقتصادي لارې په مسله کې ښکیله وساتي. ټرمپ خبریالانو ته وویل په سوریه کې د جګړې لپاره پوځیان نه لري او دی فکر نه کوي چې امریکایان هلته د زرګونو پوځیانو د استولو غوښتونکي وي.
د چین جمهور رئیس شي جی پینګ نوې ډیلی ته تللی. د چین مشر په داسې وخت کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او نورو چارواکو سره ګوري چې د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال زیات سوی. وروسته تر هغه چې هند په اساسي قانون کې د کشمیر ځانګړی حیثیت لغوه کړ، چین او پاکستان دواړو د دې کار سره مخالفت وشد.
پاکستان کې د فساد ضد ځانګړي محکمې امر کړی چې پر راتلونکو دوه اونیو کې دي د پخواني صدر اعظم نواز شریف څخه د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو د تورونو په هکله تحقیقات وشي. دا په ښاغلي شریف چې همدا اوس د فساد په قضیه کې په اوه کاله بندي دی د فساد نوې قضیه ده. نواز شریف د استناف غوښتنه کړې او د هغه سیاسي ملګري وایي نوې قضیه په دې خاطر پرې لګول شوې که هغه په پخوانۍ قضیه کې وبخل شي بیا به هم کوښښ وشي چې نوموړی په زندان کې پاتې شي.
د ایران دولتي مطبوعات وایي د تیلو پر یو ټانکر یې په سره بهیره کې د سعودي عربستان د ساحل سره نږدې برید سوی. په راپورټ کې ویل سوي چې دا برید شایي د توغندۍ وي خو تر اوسه تایید سوی نه دی. دا د فارس په خلیج او سره بهیره کې د سعودي او ایران ترمنځ تازه جنجال دی او امکان لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به جنجال لا زیات کړي. که څه هم چې په لومړي سر کې ویل سوي چې په برید کې ټانکر اور اخیستی خو ایراني چارواکي وایي دا ټانکر د فارس خلیج په لور روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ټانکر دوه ځلې برید سوی او د سعودي چارواکو تر اوسه په دې هکله کومه تبصره نه ده کړې.
د بریتانیا د منچستر ښار په یوې لویه مغازه کې یو برید کوونکي 15 کسان په چاقو وهلي دي. د منچستر پولیسو په برید کې د 15 کسانو ټپي کېدل تایید کړي او په تازه اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکی هم نیول شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د تروریزم ضد پولیس په قضیه کې د تحقیقاتو مشري کوي. پولیسو د بریدګر په هکله نور معلومات نه دي ورکړي او یوازې دومره ویلي چې عمر یې د 40 کالو په شاوخوا کې دی.
د اندونزیا د امنیت وزیر هم د هغو درو کسانو په ډله کې دی چې د یوه کس لخوا د چړې په گزارونو ټپیان سوي دي. چارواکي وایي یو تورن کس چې د یوې مذهبي توندلارې ډلې پورې اړه لري پرون د پنجشنبې په ورځ د اندونزیا په جنوب کې د امنیت وزیر ویرانتو د پولیسو په یوه سیمه ییز قومندان او بل کس ټپي کړی دی. د امنیت پر وزیر د پولیسو پر چارواکي هغه مهال برید وسو چې وزیر د موټر څخه د راکښته کېدو پر مهال د پولیسو له مشر سره ستړی مسې کوله.
په چین کې پر یوه موټر د پله د راغورځېدو له امله درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پل ممکن د چین په جیانګسو ولایت کې پر پله د اضافه وزن لارۍ موټر د تیرېدو له امله غورځېدلی وي. د چین دولتي تلویزیون وایي قربانیان د یو څه وخت لپاره تر پله لاندې بند پاتې وو.
او د سولې د نوبل جایزه سش کال د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد ته ورکړه سوه. ښاغلی ابی ته دا جایزه د سولې د نړیوالې همکارۍ لپاره د هغه د هڅو په ځانګړي ډول په دې خاطر چې د ګاونډي هیواد اریتریا سره یې د سرحد په سر شخړه پای ته ورسوله دغه جایزه ورکړه. د ایتوپیا مشر په 2013 کال کې یوازې څو میاشتې وروسته چې صدر اعظم وټاکل سو د ګاونډي هیواد اریتریا سره یې د سولې او ملګرتیا ګډ توافق لاسلیک کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا شنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه مبریدل. دا وسم د خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د کابل د ولایتي دفتر لخوا لوی سرنوالی ته د ټاکنو د کمیسیون د ټکنالوژي د څنګې د معرفي کولو پر پریکړه اعتراض کړی او دغه سی پریکړه د ولایتي دفتر له واک څخه بهر ګڼلې ده. پامکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي دفتر چارواکو د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په کابل کې د رای چونې په مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاو د کارولو او هم د رای ورکوونکو د نومونو په لیستونو کې د ستونزو له امله د ترلاسه شوو شکایتونو وروسته یې پریکړه کړې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې مشر مابد کبیر پناهي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړې. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر چارواکي د دغه سي پریکړو صلاحيت نه لري.
معرفي رئیس آیتی کمیسیون مستقل انتخابات
خغلی ابراهیمی ویل د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر له خوا لوی سرنوالۍ ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د رئیس معرفي کول د قانون پر خلاف دي او د ټاکنیزو شکایتونو دولتي دفتر د واک څخه بهر پریکړه هم ده. خغلی ابراهیمی ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون ټول هغه پریکړو پلي کېدو ته ځان پابند ګڼي چې د قانون پر اساس وي.
کمیسیون کارت انتخاباتی محترم میخوایم.
خغل ابراهیمی ویل مونږ د ټاکنیزو شکایتونو د محترم کمیسیون څخه غواړو چې هغه اقدامات چې د قانون پر اساس وسی مونږ پرې عمل کوو او هغه څه چې د قانون پر خلاف وي مونږ ته د منلو نه دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دغه کمیسیون د کابل دولتي دفتر د چارواکو د پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې دغه کمیسیون خپلې ارزونې کړې او اوس د لوی څارنوالۍ کار دی چې پر خاغلي پناهي باندې د شوو شکایتونو پلټنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د وایم راسل محمد رضا پیاس امریکا کې آشنا راډیو ته د جمعې په ورځ ویل چې دا کمیسیون خپل کار د ټاکنو د قانون او کړنلارو له مخې پر مخ وړي.
البته خو د دې رابطه کمیسیون شکایت فیصله نه کړه.
البته په دې برخه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه نه ده کړې او په دې برخه کې کمیسیون په خپله پریکړه نه کوي. یوازې اسناد او شواهد د یوې دوسیې په بڼه عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چارواکو د ویل له مخې خغلی پناهي د جمعې په ورځ هم په خپل دفتر کې په کار بوخت. د قانون له مخې پناهي د خپل ځان څخه د دفاع لپاره درې ورځې وخت لري چې ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. که هغه په درې ورځو کې استناف ووخت او د شکایتونو د کمیسیون پر پریکړې قناعت ونه کړ نو بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته سوال کیږي. که مرکزي کمیسیون د کابل دولتي دفتر پریکړه تایید کړي نو بیا به دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
رازو اوس هم د افغانستان د خزو مسلې ته. د کندهار ولایتي مسولین وایي چې په دولتي ادارو کې د خزینه مشارکت برخې ته تر پاملرنې وروسته په دولتي ادارو د خزینه مامورینو حضور زیات شوی. بلې خواته د بهرنیو چارو وزارت یو خزینه پلاوی د کندهار له ولایتي مقامات سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ځینې هڅونکي پروګرامونه پیل کړي. عزیز الله پوپل له کندهاره پرې رپورټ لري.
په کندهار کې خزینه پالانې وایي چې په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو حضور تر پخوا ډیر سوی دی. په دې برخه کې د هڅونکو پروګرامونو عملی کول د ښځینه پالانو په وینا د پام وړ مهم ټکی دی. د کندهار د ښځو چارو رئیس روکیه اسکزی وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ښځینه مراجعینو پر شمیر یې هم مثبت اغیز کړي.
زموږ د ښځو تعداد په دولتي چوکاټ کې مخ پر زیاتېدو دی، خصوصا د معرف په برخه کې، د کارو مجتمعي په برخه کې، تڅنګه هم سیاته می په برخه کې هر کال زموږ خواندي تعداد زیات کیږي. ولې په ځینې دولتي اداراتو کې هم امکان لري چې څو تنه اضافه شوي وي، چې د جملې څخه مثال زموږ ولایت مقام یې د ورکو ولې سوچ دلته هم زموږ خواندي هم په پلان کې هم دي او ان شاء الله به تعداد زیات شي. او ترڅنګ هم نور ادارات هم د جندر پستون اعلان تور کړی دي.
د کندهار غونډې په سنتي ټولنه کې د کورنۍ لوري ښځینه تعلیم ته اوس پاملرنه په ټولنه کې د لوستو میرمنو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. په کندهار کې په رسمي چارو کې د ښځینه کارکونکو د پرمختګ او سنځو ته د حل لارو په موخه د بهرنیو چارو وزارت یو ګډ پلاوی د ارزونې په چارو بوختي. د بهرنیو چارو په وزارت کې په بین المللي کچه د ښځو او بشري حقوقو د چارو رئیس پروزان نوابی د کندهار له ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې تیر ورځ ویلي چې افغان حکومت په ولایتي کچه هم د ښځو د مشارکت زیاتوالي ته پاملرنه ډیره کړې. په دولتي ادارو کې دوه تنې په کار بوختي مامورین چې نه غواړي نوم یې خپور سي آشنا راډیو ته داسې ویل.
په کندهار ولایت کې اوس د ښځو پر پتلا ډېر پرمختګ شوی دی. د ښځو لپاره دا ډېر ښه کار دی چې یو لوړې زده کړې وکړي او خپل ځان ته ډېر زمینه برابره کړي.
د پخوا څخه اوس زمانه کې ډېر د کار زمینه د ښځو لپاره برابر شوی. پخوا چې وو ښځو ته په داسې ځایو کې کار نه ورکوي، کورنۍ دې اجازه ورکوي چې راسي تر څو دوی په دا ځای کې کار واخلي، تر څو آینده لري، خپل آیندې ته پام وکړي او د کار څخه زده کړه وکړي او ترلاسه
په تیر کې ونی وکه دا و چې د کلتوري ارزښتونو په پام کې نیولو سره دولت ښځینه مامورینو ته د کار ځانګړي ځای په پام کې نه دی نیولی او نه هم دوی ته دومره بستونه په پام کې نیول سوي چې هلته په یو ځای کې څو ښځینه کارکوونکي کار وکړي. که څه هم په کندهار کې د لوستو ښځو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو ډیری وخت دوی شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې ورته کار په اسانۍ سره نه پیدا کیږي. د کندهار ولایتي مسولین هم دا خبره مني خو وایي چې حکومت په دې ورسوي کې د برخې ته خپل پاملرنه ډیره کړې. دغه راز ولایتي مسولین زیاتوي چې د ماموریت لپاره د استخدام په بهیر کې د ښځینه مامورینو لپاره په ازموینه کې ځینې تشویقي او امتیازي نمرې هم اوس په پام کې نیول سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. اوس هم راځو امریکا خواته. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره نوماند جو بایدن روانه ونی ورسته له هغه د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو غوښتنه وکړه چې دا تورونه ولګیدل چې ترامپ له اوکراین څخه د هغه او د هغه د سوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د 2020 کال د ټاکنو لپاره د دیموکراتانو مخکښ کاندید اوس د دیموکراتانو کانګرس او ترامپ ترمنځ په جګړه کې چې په نهایت کې به له واک څخه د ولسمشر د ګوښه کېدو لپاره د رای اخیستنې لامل شي ورګډ بولي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر ترامپ ته د مخکخ دیموکرات کاندید لخوا یو ځانګړی پیغام.
هغه د غلط سړي سره جګړه غوړه کړې ده.
جو بایدن لپاره مهمه ده چې د خپلو کمپاینونو په لړ کې ځان په نیو همشپایر ایالت کې چیرته چې د رای ورکولو مهم کلیدي ایالت ګڼل کېږي ځان مخکخ وساتي.
ډونالډ ترامپ د بیا ټاکل کېدو لپاره هر څه وکړي، حتی د دیموکراسۍ لومړنی اصول به هم
په کانګرس کې دیموکراتانو د ولسمشر د مؤاخذه کېدو رسمي تحقیقات ورسته له هغه پیل کړي چې افشاګر تورونه ولګول چې ترامپ د اوکراین سره د مرستې مخاوني ولا په داسې حال کې چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوله. بایدن دا تورونه رد کړل.
زما او زما د زوی پر وړاندې د هغه په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته، هیڅ نه.
بایدن استدلال کوي چې هغه کولی شي ترامپ ته ماته
ورکړي.
ما ویل چې زه د دې لپاره ولاړ یم چې د امنیت حیثیت په ځای کړم. دا د 2020 کال د ټاکنو پورې تړلې مسله ده. له همدې امله دا ټاکنې خورا مهمې دي او له همدې امله موږ نه پرېږدو چې ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ مودې لپاره دیموکرات نوماندان غوره کړي.
د بایدن کاندیداتوري تر ډیره په هغه دلیل ولاړه ده چې دی پرمختیایي نظریات لري او کولی شي چې ډیری امریکایانو ته قناعت ورکړي. مونږ په عذاب کړو خو هیڅ هم ویلای نشو. مونږ دلته کار ته راغلی یو.
دا کارګر د میاشت په اوسط ډول $600 معاش لري. د اوسېدو لپاره شخصي ځای نه لري او نشي کولای چې د کار مالکانو په کور کې اوسېږي، خو د رخصتیو په ورځو کې معمولا دوی په عمومي ځایونو کې سره ټولېږي. لکه لنچ مظاهری پیل شوی دی، دوی اختیارونه هم محدود شوی دی. په ځنګړی توګه په هغه ورځو کې چې مترو بند وي. د فلیپین اوسیدونکو تیسا دوسینا اته کله کې چې په هانګ کانګ کې اوسېږي، نو موږ وایي
د مظاهرو په تیره د رخصتوی په ورځ کې مونږ ته ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په دې ډول مونږ په یو ځای کې ناست یو چیرته تللی نشو ځکه ترانسپورت نه وي.
دا میرمن وای دوی د دیموکراسي پلاوا مظاهرو ملاتړ نه کوي او نه ردوي، خو دوی په مظاهرو کې لګړون څخه ډډه کوي ځکه کېدای شي چې پکې پناه خشي او اوخ کې بهون کې غاز پکې وکړول شي. د فلیپین اوسیدونکو تیسا وای
مونږ له دوی سره یو ځای کېدای نشو، سمه ده مونږ یوازې سیل کوو او ځان ډاډه کوو چې خوندي اوسو.
د دیموکراسي پلاوا فالین وای د دوی مبارزه د اوږد مهال لپاره ده. یو تن وای
مونږ یو دیموکراتیک ټولنه غواړو، مونږ واقعي حکومت غواړو، مونږ د حکومت او خلکو ترمنځ د قدرت برابري غواړو.
دا یو مبارزه ده چې دغه کارکونکو میرمنې د مظاهره لری ګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په دې ورستیو کې د آنلاین پلور یو شمیر د اپلیکیشنونو جوړونکي وایي د اپلیکیشن د ټکنالوژۍ د کارونې نه د خلکو د کم معلوماتو له امله اوس د اپلیکیشنونه د دوی د تمې په خلاف لږ مؤثریت لري. انتخاب من یو اپلیکیشن دی چې پیرودونکي له پلورونکي سره په آنلاین ډول نښلوي. ابراهیم ګل ساروان راپور لري. پرې
انتخاب من د آنلاین پیرلو اپلیکیشن د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې له دوو کلونو راهیسې کاروي، خو د تمې په خلاف څومره چې نورې ټولنیزې رسنۍ د مارکیټ کول لپاره مؤثرې دي، داسې اپلیکیشنونه اغومره نه دي.
متاسفانه ورته بگویم که نسبت استفاده نکردن مردم بیشتر از اپلیکیشن یا زمانگیر بودن خود درج فرمایش یا نداشتن بلد کامل مردم افغانستان به اپلیکیشن، به او حدی که ما توقع داشتیم نتونستیم که به دست بیاریم.
فقره برهانالدین وایي چې ټولنیز رسنۍ په تیره بیا فیسبوک د دوی لپاره د آنلاین پلور لپاره ښه وسیله ده، خو د اپلیکیشنونو کارونه او پاینده کې زلیدلو ته خوښ دی.
ان شاء الله کې یو چند وخت بعد این جاگزین فیسبوک میشه برای ما، به حساب از امی پیجی که از صفحه فیسبوک از ما کس خریداری میکنه و میره مستقیم از اپلیکیشن خریداری میکنه و خوبیشی است که یک آدم یک بار خریداری کرد برای یک یوزر جور میشه، هیچ وقت دیگه ضرورت نداره که آدرس خودش، شماره تماس خودش هیچ داره.
چقدر یوزر داره؟
ما در حدود 1000 یوزر داریم.
د انتخاب من اپلیکیشن دمګړی په کابل او دوه نورو لویو ښارونو هرات او مزار شریف کې فعال دی. دا ډول اپلیکیشنونو لاري اوس په افغانستان کې پیریدل څناڅه عام شوی دی او یو شمیر خلک کاروي.
اغلب مردم که فعلا مصروفیت‌های شغلیشون بیشتر است و نمیتونن حضوری در فروشگاه حاضر شون و اجناسی که ضرورت دارن او را خریداری کنن، ای اپلیکیشن ها و ای قسم فروشگاه خیلی موثر است. هم وقت کمتر برشون لازم است که فقط از طریق اپلیکیشن چیزایی که مورد ضرورتشان است او را ببینن، انتخاب کنن و با سفارش دادن به وقت بسیار کم و بدون کدام از اینا برشون انتقال دادن میشه. و
د ټکنالوژي له دودولو سره یو زیات شمیر خلکو اوس په افغانستان کې په آنلاین ډول پیرودلو ته مخه کړې ده او په دې وروستیو کې یو زیات شمیر اپلیکیشنونه فعال شوي دي. رحیم ګل ساروان، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو نشتون یوه جدي روغتیایي ستونزه ګرځېدلې. د کندهار ښار ګڼې پر نفوذه او مرکز سیمې اوس د څښاک اوبه نه لري او ځینې کورنۍ په لوړه بیه خپل د اړتیا وړ اوبه برابروي. عزیز الله پوپل رپورت راکوي.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د میرویس مینی اوسیدونکي ماشومان دي چې د اوبو له ټانکر څخه کورونو ته اوبه وړي. د چراک د پاک اوبو ستونزه تر نورو ډیره د ښار په ختیځ کې د اجازیز مرکزي برخه کې د معلمینو کارته او انصاري مینه، لویدیځ کې میرویس مینه او شمالي برخه لوواله کې ډیره لیدل کیږي. تیره اونۍ د ښار د لویدیځ برخې میرویس مینی اوسیدونکو د دې ستونزې له کبله ولایتي ادارې ته خبرداری ورکړ چې که د اوبو رسولو اداره ستونزه حل نه کړي نو د اعتراض په ډول به د کندهار هرات لویه لاره د ټرافیک پر مخ وتړي. د سیمې اوسیدونکي د چراک د پاک اوبو د نشتون په باب خپلې ستونزې داسې بیانوي.
نو نن به داسما جیش نه پر اولاد واجر دل پرېبل نه لري، که خوراک نه لري، که داس ولمنز نه لري، موږ ډېر ورګانو ته واجر د ورغلي زموږ ناره چا نه ده اورېدلې. موږ دغه حکومت ته دغه خواهش دي که موږ پر ولس بولي، و مرسه چې دغه واجی را دل و برای که او زمرس ده بیابان و بز مرس پدر نخوری مرس دیر یالی زلی کری جی مرس غارو چه زمرس پا منچی که دغه جه غرون و الولی و جه وری ستا مرسه جه مغزن جورسی زمرس و کلیت جو باور که
روخی مسئولین هم ده چراک ده پاک و بول پلو اندیشنه سرگنده ای د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول ډاکټر نعمت الله حکیمی آشنا راډیو ته وویل چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله ورځ تر بلې روغتیایي ستونزې ډیریږي. د وویل چې په ښار کې د اوبو د سرچینو نمونې او لابراتواري معاینات دوی اخیستي چې د دې ښار د ډیرو برخو اوبه د استفادې وړ نه دي.
د پاک اوبو نشتون په ټول افغانستان کې یو غټ مشکل دی، خصوصا په جنوبي غرب حوزه کې. دلته اکثره ځایو څخه چې موږ د اوبو سمپلونه اخیستم، خصوصا د روغتیایي مراکز څخه، چې هغه په یو نوی هغه بعضې میکروبونه پکې شتون لري و پاک اوبه نشته، خصوصا د اسهالاتو ارکام، خصوصا په ګرمي په موسمو کې د اسهالاتو ارکام خو بیخي ډیر دي. عامل چې تقریبا 15% دغه چټلو بو څخه رامنځته کیږي.
د کندهار ولایتي مسولین وایي چې د دې ښار نفوس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دي او د ګاونډیو ولایتونو په ګډون د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دې ولایت ته داخلي کډوال هم زیات راغلي چې له کبله د عامه خدماتو په برخه کې نیمګړتیاوې رامنځته شوي. په کندهار کې د اوبو رسولو د ادارې مشر انجینر نادر کاکړ وایي چې دوی د ښار په ځینو برخو کې د اوبو رسولو شبکې د مرسته کوونکو په مالي مرسته برابرې کړې، خو ګټ اخیستونکي د قانوني مراحلو ته کولو ته نه دي حاضر شوي.
موږ هلته ټول مشترکین مو میټري مشترکین دي. د میټر په اساس که دوی ته خدمات نه کیږي، زموږ یوه څنګه په لوی وله کې عملا ستا زموږ تخنیکي ټیم ورې دی، زموږ دغه زون مسؤولین ورې دي. لطفا خپل ستونزې زموږ سره شریک.
خو له دې ټولو سره سره د کندهار ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه لري او وایي چې خپل کارونه یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. له دې سره ترڅنګ په یوه تازه اقدام کې په ولسي جرګه کې د کندهار استازي په ډلیزه توګه د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیسون ادارې ته تیره ورځ ورغلي او له مرکزي حکومت څخه یې غوښتي چې په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د همدې ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دوو جلا هوایي عملیاتو کې چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو لخوا د ننګرهار او غزني په ولایتونو کې شوي لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسله وال غړي وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستاني پولیسو د چاپې اچولو په غبرګون کې په پېښور کې خپله قونسلګري وتړله. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه بیا تر دا مهاله له ترکیې څخه 15,200 افغان کډوال ایستل شوي دي. په جلال آباد کې یوه جمعه ته نږدې د ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان مبارزه تل امریکا غږ ته وویل چې دا ماین نن له غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ګمرو جومات ته نږدې ایښودل شوی و. او نن جمعه دریمه ورځ چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردي ځواکونو په وړاندې د ترکیې پوځي عملیات روان دي.
ډیر قدمونه اوریدونکو په همدې ځای زموږ لمړی خبرونه پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې دوام لري. له موږ سره پاتې شئ.